رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده او ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. نن د تلې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې، رپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د غزنی د ولایت چارواکو ویلی دی چې طالبانو د قرباخ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 نور زخمی کړي دي. د غزنی د والی نطاق عارف نورزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلی دی چې طالبانو بیګا د قرباخ د ولسوالۍ د دشت قرباخ او دشت اتار سیمو باندې حمله وکړه، 15 پولیس یې وژل او 8 یې زخمی کړل. د پاکستان پوځ وایي د پولې د پورې غاړې نه په افغانستان کې ترورستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړې شوې سرحدي پوستې ډزې کړې دي. یو ځوان صاحب منصب یې وژلی دی. د پوځ بیانیه وایي ترورستانو نن د شنبې په ورځ سهار حمله کړې ده او قومندان ارسلانی سخت زخمی کړی دی. د پاکستان پوځ تازه اعلان کړی و چې د خیبر په قبایلي سیمه کې د پولې په پورې غاړې کې د راجګل دره مسؤونه ده او یو شمیر پوستې جوړې کړې دي چې د خلکو تل راتله وڅاري. وسوالو په دغه دره کې او نورو قبایلي سیمو کې پناه ځایونه درلودل چې د پولې اخوا وتښتېدل. دوی اکثره وخت د افغانستان د داخل نه حملې کوي او کله کله د پاکستان په قواو باندې د حملې دپاره د پولې نه پاکستان ته اوړي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دی ایران د منځني واټن ویشتونکي نوې بالستیک توغندی چې د جمعې په ورځې پر رسمي ګذشت کې وخوده ازمویلی دی او وایي ازموینه یې کامیابه وه. دولتي تلویزیون د دغې ازموینې ویډیو نن د شنبې په ورځ خپره کړې ده، خو دا نه ده څرګنده چې د خرمشهر په نوم دغه نوې توغندی کله ازمویل شوی دی. دا توغندی 2000 کیلومتره پورې ګولۍ رسوي او په یو وار 100 اتومي ګولۍ وړلی شي. د خبرونو نه وروسته په دې باره کې رپورټ لرو. د شمالي کوریا ګاونډیانو نن ویلي دي چې په شمالي کوریا کې د 3.4 درجې په قوت زلزله شوې ده او دوی ثبت کړې ده. جنوبي کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزله وه اختلاف نظر لري. په شمالي کوریا کې مخکنی زلزلې هم د اتمي ازموینو نتیجې وې. د سیول د زلزلې د سنجولو مرکز ویلي دي چې دا زلزله طبیعي وه، په داسې حال کې چې چین وایي دا د 14 ټکانونه وو. دا دواړه هیوادونه موافق دي چې د دې زلزلې مرکز هغه ځای ته نږدې دی چې شمالي کوریا ترې د سپتمبر په 3 خپل قوي شپږم اتومي بالستیکي توغندی وازمایه. د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یانګ هو د پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې وویل چې شمالي کوریا د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم ازمویلی شي. چین نن د شنبې په ورځ ویلي دي شمالي کوریا ته د پټرولمو د تولیداتو صادرات محدودوي. چین ویلي دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د رعایت لپاره دغه اقدام کوي. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د اتمي راکټونو د ازموینو په بدل کې ورباندې بندیزونه لګولې دي. د چین د سوداګرۍ وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په اوله پیونګیانګ ته د تصفیه شوي پټرولمو صادرات د کال 1 میلیون بیرل ته کموي. دغه وزارت ویلی دی چې د مایع او غازو د مایع غازو خرڅلاو به ورباندې سمدستي بند کړي. پټرولیم د شمالي کوریا په بالستیک پروګرام یا نورو فعالیتونو کې استعمالیږي، ځکه ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی دی. همدغه راز به چین هم شمالي کوریا ته سمدستي د نساجۍ د تولیداتو صادرات بند کاندي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا رهبر چې د جمعې په ورځ ویل خای د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم وشي د شمالي کوریا رهبر لیونی وباله. ترامپ په جنوبی ایالت الاباما کې په وینا کې دا خبره کړې ده. د ویلي دي دغه راکټ والا سړی باید ډیر مخکې قابو شوی وي. جمهور رئیس ټرمپ ویل راکټ والا سړیه منګه باید اقدام وکړو ځکه چې بل چاره نه لرو. کیم د دې هفته په شروع کې ټرمپ بې ثباته شخص بللی و او ویلي و چې خپلو ګواښونو نتیجه به وګوري. په سوریه کې د هغه قوی یو عالی رتبه مامور چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي وسلوالو یې د عراق سره په ختیځ سرحدي ایالت کې د سوریې د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه نیولې ده. د سوریې د دیموکراتیکو قواوو مشر نصیر حاجی منصور ویلي دي د کانوکو د ګازو سیمه یې د افراطیانو سره د سورزو جنگ نه وروسته نیولې ده. د ترکیه خبری آژانس وایي چې د استانبول پولیسو شپږ دیشتنه چویل کېږي د اسلامي دولت د داعش د ګروپ غړي دي نیولې دي. د اناتولي خبری آژانس نن راپورټ ورکړی دی چې د تروریزم ضد پولیسو په استانبول کې یو دم په 15 ځایونو کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره حملې وکړې چې ویل کېږي د سوریې نه عراق ته ورغلي دي چې د داعش د ګروپ سره مرسته وکړي. خبری آژانس اناتولي ویلي دي د نیول شوو کسانو د جملې نه 1.5 خارجیان دي. د دې کسانو هویت نه دی خوده شوی. په ترکیه کې د 2015 کال راهیسې په څو مرګانیو حملو کې چې ملامتي په داعش اچول شوې ده د 300 نه زیات خلک وژل شوي دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د ریفرندم په باره کې د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرانس چې نن کېده ځکه وزنډاوه چې دا لا یقیني نه ده چې د ریفرندم دپاره برایګیري وشي یا نه. د عراق مهمو متحدینو امریکا او ایران هم دغه راز ترکیې چې د عراق قوي ګاونډی دی د ریفرندم په باره کې اختلافونه او مخالفتونه څرګند کړي دي. بارزانی به سبا د یکشنبې په ورځ خبری کانفرانس ورکړي چې وخت یې تر اوسه نه دی اعلان شوی. د سومالی حکومت بیا د نړۍ د رهبرانو نه غوښتي دي چې په وسلو لګیدلې بین المللي بندیز تې لرې کړي چې وکړی شي د الشباب د تروریستي ګروپ د امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. د سومالی صدر اعظم حسن علي خيري د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل ملک د دغه بندیز لري کېدلو ته ضرورت لري. خيري وویل د بندیز لري کېدل به د سومالی د ملي پوځ سره مرسته وکړي چې د القاعده د ملګري ګروپ الشباب وسوالې ډلې ته ماتې ورکړي. خيري ویل دي موږ په سومالیا کې د الشباب قوت وبکړې دي او حکومت چمتو دي چې د نړیوال ټولنې سره په وسلو د بندیز لري کولو په کړنلارې باندې په ګډه کار وکړي. او د میانمار دوه فوټو ژورنالیستان چې د میانمار نه د روهینګیایي مهاجرو د عکسونو د اخیستو په خاطر توقیف شوي وو نن په ضمانت خوشي شوي دي. پولیسو ویل څرنګه چې دوی قضیه لا بیخي نه ده حل نو ځکه دوی د ملک نه نشي وتلی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوردونکو خبرونه مو اوریدل او سراځو د خبرونه لومړی ریپورت ده. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب او حکومت ګډه کمیټه وایي چې له خبريالانو سره د تاریخوالي پیښې به همزمان څیړل کیږي او د ځنډ مخه به نیول کیږي. د کمیټه وایي په تیرې یوه میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي شل پیښې ثبت شوې دي چې ټولې څیړل شوې دي. خبريال لیمان نیازی له کابل څخه ریپورت راکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه وایي چې له خبريالانو سره د تاریخوالي د پیښو په سیړلو کې به تر دې وروسته ځنډ نه رامنځته کیږي او د تاریخوالي د پیښېدو په صورت کې به پیښه سمدلاسه سیړل کیږي. د دغه کمیټې مرستیال فهیم دشتي د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل په تیرو 15 کلونو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاریخوالي ګډ شمیر پیښې ثبت شوي دي چې د ځنډ له امله ورته سمه رسیدنه نه ده شوې.
ګډه کمیټه جلسه لري څیړل کیږي او پایلې ګډې کمیټې ته وړاندې کیږي. په تیره یوه میاشت کې د تاوتریخوالي نږدې شل پیکې ترسره شوي دي چې ټولې څیړل شوي دي. ځینې بیا داسې وي چې زیانمن کس برات ورکړی دی او څیړل شوې نه ده، خو یو شمیر قضیې تر کار لاندې دي لکه په هلمند کې د یو شمیر خبریالانو پر وړاندې تهدید قضیې.
خاغلی دشتی همدارنګ ویل په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو چارو وزارت له خوا له خبريالانو سره د تاریخوالي او سلو دواوی قضیې چې د سیړلو لپاره پر کار روانو سلويخ قضیې سیړل شوي او عدلي او قضایي بنسټونو ته لیږل شوي دي. خو یو شمیر خبريالان باید حکومت له لوري له خبريالانو سره د تاریخوالي د پیښو د سیړلو څخه راضي نه ښکاري. آزاد خبریال حبیب الرحمن ابراهیمی په دې اړه وایي.
زموږ دغه د ژورنالستانو مدافعین کې په رښتینې د ژورنالستانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. دوی باید یو نمونه، یو الګو واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دای ک زخمی شوای دی که شهید شوای دی د قاتل می محاکمه کړای، که زخمی دی د هغه څوک چې دی زخمی کړای هغه می محاکمه می سرکش کړای. دوی د داس واضح نمونه وړاندې کی، ولی متاسفانه مو وینو چې په تیر کلونو کې تر اوسه په دې اړه د یو نمونه نشو وړاندې کولای.
د خبریالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه وای د روان کال په تیر شپږو میاشتو کې درې اویا د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې په دې شمېر کې لس د وژنې او دولس نورې د خبریالانو د ټپې کېدلو پیښې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی. په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د مبارزې تر څنګ د سولې لپاره هم کوښښونه روان دي. د سولې د ورځې په درشل کې افغانانو د جګړې په ختمولو کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ، خو سیاسي فعالین وایي چې په نړیواله سطح باید د افغانستان د سولې لپاره کار وشي. د افغانستان سولې پر وړاندې خنډونه څه دي او د سولې د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش دا رپورټ برابر کړی دی.
افغانستان چې لسیزې کېږي له جګړو کړیږي، د دې هیواد خلک تر بل هر ځای ډېر د سولې تږي دي، خو په دې لار کې د افغان حکومت له هڅو سره سره لا هم د بشپړې سولې څرک نه تر سترګو کېږي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون وایي د سولې په اړه د یوې مشخصې تګلارې نشتون د سولې راوستل له خنډ سره مخ کړي.
جنگ هم په ملتونو کې دننه دی او سوله هم د ملتونو د منځ راپورته کیږي. زه خپله یو اوږدمهاله خبره لرم، یو لنډمهاله. اوږدمهاله دا ده چې موږ سوله په مکتبونو او پوهنتونونو کې د یو درس په حیث تدریس کوو، او لنډمهاله خبره دا ده چې ملتونه خپله ژغ پورته کړي چې موږ هره ورځ بچل کیږو، هره ورځ د مرګ سره مخامخ یو. زموږ د مرګ د مخنیوي لپاره باید لاس سره ورکو او دغه مخنیوي خپله ملتونه کولای شي.
سیاسی فعال آصف بکتاش وایي چې د افغانستان د سولې په اړه باید په نړیواله کچه هڅې وسي او په دې اړه یو نړیوال کانفرنس راوبلل سي.
د ضرورت ټول هغه ملي دموکرات او وطن پال ګوندونه، حرکتونه، مستقل شخصیتونه، دوی باید سره متحد سي، دوی باید سره یو موټی سي او په ګډه مشترکه توګه یو لوی سرتاسري ملي خوځښت رامنځته کړي.
ډیری بیا د سولې د راوستلو په اړه د دیني عالمانو پر رول ټینګار کوي. دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ وایي چې افغان حکومت باید له دیني عالمانو او ملایانو سره په دې برخه کې منظم کار وکړي.
د دیني علماو، ملای امامانو، خطیبانو، ښوونکو ونډه پکې زیاته ده، ځکه چې دوی ته د موږ اولادونه راځي او ملای امامان دي یا خطیبان دي یا دیني علما دي سي له ټولنې سره پنځه وخته دي، ورځې پنځه وخته پاړي کی. چیرته سي عسکر نسته، چیرته سي پولیس نسته، چیرته سي د نظامی ارګانونو خلک نسته. کوي دي ورځې به یا په دوو ورځو کې یا پنځه ورځو کې به یو ځل چیرته وي، خو اما دیني علما له خپل ولس سره پنځه وخته پاړي کوي.
خو ځوانان بیا په دې اندي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې کار او هڅې د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولو هغو کسانو چې هغه تحصیل یافته دي مسؤلیت یې دا دی، هغه کسان چې نه پوهېږي باید د بل چا کار نه سي او بل څوک نه د ابزار په وسیله کار ترې نه وانخلي،
او په ټوله کې د مسایلو هغه په ژورو باندې ځان پوه کړو تر څو وکولای شو چې په خلکو کې سوله ییز فکر عام کړو، او دغه فکر بیا کولای شي چې سوله ییز کړنې او عمل رامنځته کړي او په ټوله کې د سولې د رامنځته کېدلو لامل شي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې هم په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په داس حال کې چې څه کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شمالي کوریا او ایران د ټومي پروګرام په اړه ډېر خبرونه خپاره شول، خو له ترهګرۍ او افراطیت سره پر مبارزې هم نړیوال رهبرانو زیات ټینګار درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د څلېرویشتو نورو هیوادونو جوګپړو مقاماتو په عراق کې د داعش پر ضد روانې مبارزې په پرمختګونو خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل مفصلې وینا کې په افغانستان کې روان تشدد له بهر څخه ټپل شوې جګړه وبلله. پام وکړئ په دې اکله ریپورت ده.
د نړۍ په مشرانو کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې نیویارک ته روانې دونه مخکې وویل امریکایان د 2015 کال ل اټومی معاملې نه ګټه اخستلی شي.
در حالی که میتونن
امریکایان له ماکمانه نه به برخې دي که چیرې ل خپل بد اخلاق او نتیر شي نو یو نه لار غوړه کولای شي او هغه کوټه تر اتلای شي چې د ماکمانه خوړه پکې دي. مونږ په دې کې ستونزه نه وینو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د وخت خبره بیا تکرار کړه چې دی په دې باور دی چې ایران د موافقه له شرایطونه سرغړونه کوي. د هند حکومت به د ملګرو ملتونو په دې کلنۍ غونډه کې د افراطیت، هوا د بدلون او په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو پر مسله ټینګار وکړي.
د ترهګرۍ یو برید په لندن کې وو، د نړۍ په بله برخه عراق کې بل وو. د ترهګرۍ ضد هڅې په ملګرو ملتونو کې سږ کال زموږ لپاره د پاملرنې مرکزي او مهمه مسأله ده.
په نیویارک کې پر سړکونو باندې خنډونه او موانع جوړې شوې دي. د سړک پر غاړه د خوراکي شیانو یو خرڅونکی د خپل بادار له قوله وایي چې دوی ته تاوان نه رسوي. د سوونو زرو روهینګیایانو ستونزې چې له برما یا میانمار نه بنګلادیش ته په تیښته روان دي د بحث بله مسله ده. مظاهرهچیانو د انګ سان سوچي لپاره د جمعې په مظاهره کې سخت الفاظ وکارول.
She's trying to lie to the wall.
هغه هڅه کوي نړیوالو ته درواغ ووایي. هغه له اخلاقي پلوه دیوالی ده. مونږ هغه د دې لپاره محکوموو چې په غلطه لاره روانه ده.
آنګ سان سوچي د انتقادونو د زیاتېدلو له امله خپل سفر ملګرو ملتونو ته فسخه کړ. هغې د راخین په ولایت کې د ترهګرۍ په پلمه د روهینګیا خلکو ته اشاره کوله. د هیوادونو استازي به د دوشنبې په ورځ د نړیوالې سولې، امنیت، ترهګرۍ، تودوخې پر زیاتېدو او نړیوال انکشاف په اړه د یوې اونۍ په دې غونډه کې بحث وکړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس راځو د خبرونې بل مطلب ته. په کندوز کې هغه نجونې او هلکان چې کوزده شوي دي وایي چې په کلونو کلونو باندې د زیات ولور له وجې ودونه نشي کولی. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمان له کندوز څخه رپورټ رالیږلی دی.
په کندوز کې د ولور د زیاتوالي له امله یو شمیر ځوانان په کلونو کلونو کوژدن پاتې کیږي او د واده لګښتونه نشي پوره کولی. سحر ابراهیمی چې 2 کاله پخوا د خپلې خوښې له یو ځوان سره کوژده شوی وایي چې د زیات ولور اخیستل د ځوانانو ژوند خرابوي او زیاتوي چې اکثر ځوانان په همدې خاطر چې د ولور پیسې نشي پوره کولی خارج ته قاچاقي زی او په لارو کې وژل کیږي. نوموړی د خپلې کوژدې په اړه وایي چې مور او پلار یې د هلک له کورنۍ څخه 450 افغانۍ ولور غواړي.
من خودم تقریبا 2 سال میشه که نامزد هستم و 4 لک رفت توی نیم است و تقریبا با مصارف دیگه که شاید از 10 لک با بالا مصرف شود.
2 کاله کیگی چه کوزده شوی او 450 افغانی ولوری ده او که دواده نور مصرف ور سر یوزای کدی نو تقریبا تر 1 میلیون افغانی پوری رسیگی. نو پا همدی خاطر پتی رو 2 کالو که واده نده کده. سهروای چه ده زیاد ولور خیستل لواده و روست ده حلک و جنه جون خراب ولشی زکه چه حلک قرضدار شوی وی.
تویانه زیاد میگیرند بعد از اینکه یاروسی میکنند زندگی خوشی نمیداشته باشند. خیلی زیاد قرضدار میبینند.
هغه خلک چې زیاد ولور اخلی لواده و روست خوشحال ژوند نلری ځکه چې هغه قرضدار وی مجبور وی قرض وکړي او واده وکړي. قرض نشي خلاصولی نو په کور کې هم جنجالونه راځي او کله کله د جدایی باعث کیږي. هم په قندوز کې له 1500 افغانۍ تر 1 میلیون افغانۍ پورې په واده مصرف کیږي. نو د جګړې د موجودیت او د کار د نشتوالي له امله ځوانان د ولور پیسې نشي پوره کولی. کولی او په کلونو کلونو نامزاد یا کوزدن پاتې کیږي. د قندز یو بل اوسیدونکی شکر الله وایي چې درې کاله مخکې یې کوزده کړي خو تر اوسه یې د واده مصرف نه دی پوره کړی، ځکه چې د کور مصرف او د واده پیسې پوره کول ورته ګران دي.
قندز ولایت کې چې دا د ولور هم جګ ده او لګښتونه هم جګ دي. دریم کال د کوزدن مې کړی ده او پنځه لکه ولور مې راباندې کړی ده او په ضمنان په مننه ده هم همداسې لګښت زیات غواړي. یعنې په هوټل کې واده غواړي نو هغې ته هم زما وسنه کېږي. زه مجبوره یم چې لاړ شم یا خارج ته او یو شی راوړم او خپل واده وکړم. مزدوري په هغه باندې نو یو لک روپۍ ماته ته ورسولې، نور فامیل هم درپسې، نو نشم کولی چې دغه پنځه لکه روپۍ زه لنډ وخت کې دوی ته ورکړم. په هر اختر کې چې موږ نه اخترېزې ورته وایي چې ورته وایي دا هم غواړي، نو هغه هم نو چې کم وخت یا ډېر لږ شی موږ وروړو نو دېرش زره څلوېښت زره روپۍ پورې مال وروړو. نو ایله موږ همدغه د اختر هغه برابر کړو.
په قندز کې د ښځو چارو رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اکثر کورنۍ تاوتریخوالی د ولور د زیاتوالي له امله رامنځته کیږي، ځکه چې هلکان د ولور د پوره کولو لپاره سختو کارونو ته اړ ویستل کیږي او همدا علت دی چې د هغوی له خسرګنۍ سره کینه پیدا کیږي.
یکی از نگرانی های جوان ها بگویم و یا خانواده هم بالا رفتن تویان ها.
در زوانان و او کورانه و یوان دیخنه در ولور زیادوالی و در واده زیاد مصرف ده. کلا کلا کورانه خپل لور پا خپل خوخ یو حلک تا نورکوی، بلکه در پیسو لپاره در خوخ خلاف بلچا تا ورکوی چه لعمله کورانه تا و تریخواله هم رامنسته کیگی. در قندوز زوانان وای چه پا دغا ولایت که در نامنه و لعمله هر ورز زوانان جون للاس ورکوی. کار نشتا خو بیا هم کورانه در لور ولور ور په مقابل کې لونی ورکوي، چې لامل یې زیات شمیر ځوان انجونې او زلمی هلکان له کوزدي وروسته په کلونو کلونو واده نشي کولی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او اوس له کندوز څخه کندهار ته ځو. د افغانستان په جنوب کندهار کې د برېښنا د نسبي جریان له سمون وروسته د دې ولایت په صنعتي پارکونو کې یو شمېر فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. دوه میاشتې وړاندې د برېښنا د نشتون په وجه یو سلو پنځه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه په ټپه درولي وو. عزیز الله پوپل یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا د کندهار ښار په ختیځ کې د شورندام صنعتي پارک دی. دلته لسګونه تولیدي فابریکې موقعیت لري چې د برېښنا له نسبي سموالي سره له تیرو شپږو اونیو راهیسې فعالیتونه بیا منظم سوي. د کندهار په باغ پل او شورندام صنعتي پارکونو کې ټول پر دوه سوه تولیدي فابریکو باندې پانګونه سوې. په یادو فابریکو کې شپږ زره کارګرو ته د کار فرصت برابرېږي، خو دوې میاشتې مخکې د برېښنا د نشتون له کبله یې د یو سلو پنځه فابریکو د فعالیت له درېدو سره سلګونه کارګر هم بېروزګار سوي وو. د کندهار د صنعتي پارکونو د ډیزلي برېښنا د تولید لپاره د افغانستان د برېښنا شرکت څلور اشاریه اته میلیونه لیتره تیل ورکړي چې د یادو فابریکو فعالیتونه بیا ورسره پیل شوي. عبدالستار د اوبو د تولید د یوې فابریکې کارکوونکی دی.
په دغه فابریکه کې تقریبا شپږ میاشتې کار کوم او زه د خپل ژوند ډېر راضي یم په دغه رقم باندې، ځکه چې د چونه نور سره مداران هم په دې ملکي وایي کې په کندهار کې ولایت کې نو زموږ دغه بېکار ورونه به ټول دغه سپرکار دي، ځکه چې سپین ژر سړی یم په دې ځای کې کار کولی شم.
بېروزګاري په کندهار کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادېږي چې ګڼې ټولنیزې ستونزې یې هم له ځانه سره پیدا کړي. غلام محمد د آیوډین مالګې د تولید د فابریکې فني کارکوونکی دی. نوموړی زیاتوي چې د برېښنا نسبي منظم جریان دوی هیله من کړي او د ده په ګډون د ډېرو کسانو د بېروزګاري ستونزه ترې وه د حل شوې ده.
موږ ستونزې چې دلته فابریکې جوړې شي، د فابریکې د صنعتي پارک فعاله شي، نو انشاءالله د غریبانانو به ډېر مشکلات حل شي. موږ د دغه تجارانو سرمایهدارانو څخه دا خواست کوو چې دوی نورې فابریکې هم جوړ کړي تر څو د غریب ولس د بېکاره دغه په کار باندې وګمارل شي.
د کندهار د تازه میوو د پروسس یا کینډرا په نوم د فابریکې مدیر سعدالدین سید وایي چې پنځه سوه کارګرو ته د کار موقع برابره کړي. دوی زیاتوي چې که د برېښنا د دایمي حل لپاره دولت پانګونه وکړي، خصوصي سکتور په کندهار کې د امنیت له پلوه ډاډمن دی او دلته زیاتې پانګونې ته لیوالتیا ښیي.
نو عمده مشکلات په صنعتي پارک کې دغه دي. برق دي او ځینې سړکان مخامه دي، سړکان لرو او کم لکه کلینیک و اتفاقیه و دا شان سته. په صنعتي پارک کې هیڅ نه سته، په کلینیک سته نه اتفاقیه سته چې دا شان د ډېر ضرورت لري. دلته په دا شان باندې ولې دا خدمات اول دي.
د کندهار د صنعتي پارکونو اتحادیه وایي چې صنعتي پارک له 10 څخه تر 15 میگاواټه پورې برېښنا ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یا یوسایډ د 4 کلو لپاره د کندهار صنعتي پارکو ته برېښنا برابرول چې د 2015 کال تر پایه پورې دوام وکړ. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د هوایي قواو چارواکي وایي چې هوایي ځواکونه د هرې ورځې په تیریدو سره قوي کیږي. پیلوټ صفی الله چې 25 کلونو کې 0 ساعته پرواز کړی وایي چې د نوي الوتکو په راتګ سره به افغان پوځیان د جګړو په میدان کې زیاتې لاسته راوړنې ولري. زموږ همکار حکمت سروش په کابل کې د افغان هوایي قواو قوماندانۍ ته تللی او هلته له پیلوټانو سره لیدلی دي.
جګړن صفی الله اکبرزاده 25 کاله کیږي په افغان هوایي ځواک کې پیلوټ او د عملی قومندان دی. هغه په روسیه کې زده کړې کړي. اکبرزاده وایي پیلوټ تر پرواز وړاندې په دې ځانګړې کوټه کې د پرواز پاړه ناست لري او وروسته باید خپل ځانګړې خولۍ او وسایل چیک کړي.
پیلوټ پرواز ته ورځي نو هغې نه مخکې به خپل خولۍ یا هیلمټ چیک کوي، ځکه چې دا باید مطمئنه اوسي چې مرسله او اخیزه د هیلمټ او خولۍ باید جوړ او فعال وي، ځکه چې خپله د کمیونیکیشن د پرواز یو مهمه برخه ده. نو باید پیلوټ باید مطمئن شي چې زما خولۍ نورمال ده. نو په دې دستګاه کې زما هیلمټ خولۍ چیک شو، نورمال ده، زه اوس مطمئن شم خپل پرواز ته ورځم او آماده یم پرواز ته چې لاړ شم.
اکبرزاده چې 0 ساعته پرواز کړی، تر پرواز وړاندې باید خپل هلیکوپتر وڅاري. هغه وایي د افغانستان هوایی پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي.
دغه کومکونه چې زموږ هیواد سره وشي، انشاءالله چې دغه نوی نسل چې ځوانان دي په انګلیسي ژبه کې تسلط لري او ډیر په کمه موده کې به ظرفیت سازی شي او انشاءالله چې دغه کومه نیمګړتیا چې هغه به له خیر سره تکمیل او کمپلیټ شي.
د افغان هوایی پوځ دغه پیلوټ وایي چې د امریکې نوی بلک هاک هلیکوپټر به د دغه پوځ خلاوی ډکې کړي.
دا د امریکې سخت هلیکوپټر ده. په امریکې کې دا 3 لسیزه کېږي چې پروازونه کوي، نه یوازې په متحده ایالاتو کې، د ناټو په ملکونو کې هم دا دغه ملکونه پروازونه کوي او دغه تیاری لري او حتماً دغه تیاری مؤثرې دي او ان شاء الله چې دغه تاریخ کې د شي زمونږ نیمګړتیا هم پوره کی.
اکبر زاده وایي چې افغانان باید پر خپل هوایی ځواک باور ولري.
د ټول هیوادوال په بدې پوه شي چې دا هوایی ځواک خصوصا هوا بازان د خلکو د من نه پورته شوی دي او د دې صدیق بچیان دي او دوی مطمئنه اوسي چې تر اخري سلګۍ پورې زموږ پیلوټان د حاکمیت ملي تمامیت ترځي نومس ملي نه تر اخري سلګي پورې دفاع کوي او د خلکو د هم او امن نه دفاع کوي.
د الوتکې څارنه پای ته ورسېده. اوس نو اکبرزاده او هلیکوپټر یې آماده دي چې پرواز وکړي.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د غزنی د ولایت چارواکو ویلی دی چې طالبانو د قرباخ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 نور زخمی کړي دي. د پاکستان پوځ ویلی دی د پولی د پورې غاړې نه په افغانستان کې تروریستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړې شوې سرحدي پوستې ډزې کړي دي. یو ځوان صاحب منصب یې وژلی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي ایران د منځني وطن ویشتونکي نوی بالستیک توغندی چې د جمعې په ورځ په رسمي ګذشت کې وښودل شو ازمویره دی او ازموینه یې کامیابه وه. د شمالي کوریا ګاونډیانو نن ویلي دي په شمالي کوریا کې د 3.4 درجې په قوت زلزله شوې ده او دوی ثبت کړې ده. جنوبي کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزله وه یا نه اختلاف نظر لري. په شمالي کوریا کې مخکنۍ زلزلې هم د اتمي ازموینې نتیجې وې. چین نن د شنبه په ورځ ویل چې شمالي کوریا ته د پټرولیم او د تولیداتو صادرات محدودوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا رهبر چې د جمعې په ورځ ویل خایي د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم وازموي د شمالي کوریا رهبر لیونی بلل دي. په سوریه کې د هغې قوې یو عالی رتبه مامور چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي وسلوالو یې د عراق سره په ختیځ سرحدي ایالت کې د سوریې د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه نیولې ده. د ترکیه خبری آژانس ویلی دی د استانبول پولیسو شپک دشتنه چې ویل کېږي د اسلامي دولت داعش د ګروپ غړي دي نیولې دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرانس ځنډولی دی. د مکسیکو مقامات ویلی دي چې د سې شنبې د ورځې رئیس د زلزلې د مړو شمېر 293 ته رسېدلی دی او مقامات لګیا دي د پورتوریکو د غربي سیمې نه خلک په سرویس موټرونو کې وباسي، ځکه چې د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی دی چې د اوبو بند ماتیږي.
محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو خدمت حاضرېږو، تاسو په لویو بښونکي خدای سپارو. د خدای په امان.